ام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوي. تاسو کولی شئ همدا شیبه زموږ د خبری مجله پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه وګورئ. خبری مجله به په خبرونو پیل کړو. د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې مشري د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو پر کتنې عکس العمل ښودلی دی. هیدر بارنن جمله دې کتنې د خبرو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي، آیا د اوغلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغان ښځې حضور لري؟ آیا دوی به د بشري حقونو د مدافعینو غږ واوري؟ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره په کتنه کې له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. اوغلو له پرون راهیسې د طالبانو د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره کتلي دي. طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او دوی له پوهنتوني زده کړو هم منع کړې دي. ښځو ته ویل شوي دي چې په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو نو په ادارو کې کار نشي کولای. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 3500 نجونو په ګډون 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. د ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خنډ جوړ کړ. یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق په همکارۍ 1300 نوي ټولګي ایجاد کړي چې دغه شمېر زده کوونکو ته که د زده کړو زمینه برابره شوي او د یونیسف په وینا زیاترو دغه ماشومانو له سره ښوونځی مخکینه ولیدلی. په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونې زلزلې پرون یو کال پوره شو. په هغه زلزله کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 22 کسان نور ټپیان شوي دي. د بغلان د ترافیکو مدیر رسنیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار د دوشي ولسوالۍ په کلګي سیمه کې له یو باروړونکي موټر سره د یو مسافرونکي موټر ټکر کې رامنځته شوې ده. په وروستیو کې له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلی لامل بلل شوی دی. نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیڅلی ښار مکه مکرمه کې په زرګونو کسان د حج فرضي ادا کولو لپاره سره غونډیږي. د فرانسې خبري اژانس خبرو کړی چې اټکل کیږي د سعودي عربستان په دې سخت ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیون ډېر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. دغه حج کوونکو چې سپین احرامونه اغوستي ټوله مکه په خولې ده. چارواکو ویلي د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بې سار شمېر کبل خید مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خنډ سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د حج عمرې وزیر په ویډیو کې ویلي د حج مراسمو له نږدې کېدو سره سعودي عربستان د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځان چمتو کړی. هغه وایي چې سکاله باندې 1.5 هیوادونو تر 2 میلیون ډېر کسان په دغه مراسمو کې ګډون کوي. او د روسیې له خوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمیو پل چې دغه سیمه د اوکراین له خیرسون سیمې سره تړي د هغه څه له کبله زیانمن شوی چې د روسیې له خوا یو ګمرل شوي چارواکي د اوکراینی ځواکونو له خوا توغول شوی توغندی کړي. د خیرسون په اشغال شوي سیمه کې د مسکو له خوا ګمرل شوي مشر ولادیمیر سالدو په خپل ټلګرام لیکلي دغه حمله د کریمیا د دروسی په نوم پله باندې شوې ده. دا له کریمیا ټاپو وزمې څخه په جنوب کې د جګړې لومړۍ کرښې ته تر ټولو لنډه غځېدلې لار ده. د اوکراین د مرکزي استخباراتو ادارې ویان دی حملې ته په اشاره د اوکراین ټلویزیون ته ویلي له اوکراین له کریمیا بعد د روسیې د ایستلو لپاره هڅې وکړې. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی افغانستان ته تللی او طالب چارواکو سره یې کتلي دي. دا چې د سفر اجنډا یې څه ده او کوم چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړې دي، وړاندې په راپور کې به درته وایو. طالبانو هغه جنو ته چې د پانتونونو او پروستو سمسترونو کې دي د دې بنی تر پای مهلت ورکړی دی چې خپلې آزموینې بشپړې کړي او د خپل مونوګرافونو دفاع وکړي. د شیدنجونو اندېښنې ورته څومره دي دا به هم درته راپورته ولرو. د تېر جمهوریت یوه نظامي کارکوونکې د طالبانو له بنده خلاصه شوې ده. د شید مېرمن څوک ده په اړه به وړاندې راپور درته ولرو. په بامیانو کې بیا د ښځو یو نندارتون په اړه یو راپور درته لرو چې هلته مېرمنو خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. دا چې په دغې لاسي صنایعو کې څه شامل وو دا به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو. ملتیا مخواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په خبري مجله کې ز فريده سيال د تای روشاند تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قرباني او همدارنګه د امید مرسبان مننه چې د فیسبوک لایف په چارو کې مرسته کوي. رزو د سر مطلب ته د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو افغانستان ته راغلی دی او په کابل کې د بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. وربشو احمد تکل ته تکل صاحب ستړي مشي که تاسو راته وایئ چې په ځانګړي ډول اوغلو له چا سره کتلې دي، کوم طالب چارواکو سره خبرې کړې او د سفر اجنډا یې په ټوله کې څه ده؟
مننه، سلامونه تاسو ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سنرلی اوغلو افغانستان ته تللی، د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له دننه غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو له بشري حقونو د سرغړونو له کبله حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له ښاغلي سنرلی اوغلو او د هغه له همکارانو غوښتنه شوې چې د هیواد د بشري حقونو روان بحران ته لومړیتوب ورکړي او زیاتوي چې افغان میرمنې د ښځو او د قومي او مذهبي ډلو لپاره د شرایطو د خرابېدو له کبله ژوره اندېښنه لري. په لیک کې د پرزیدلې جمهوري نظام د پوځي او ملکي کارکوونکو د ژوند لپاره هم اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې هغوی د طالبانو په واکمنۍ کې د غیر قانوني نیونو، شکنجې، زندان او مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف غړي لیلا بسیم ازادې رادیو تویل دوی په خپل لیک کې لخاغلي سنرلی اوغلو غوښتنه کړي چې د خپل ارزونې لپاره د معترضو میرمنو د مدني ټولنې لغړو او په کور دننه او بهر د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره سلا مشورې وکړي.
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپور یې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بېلابېلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي، د طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باسي د افغان میرمنو حقونه وي.
لیلا بسیم وایي دوی له ښاغلي سنرلی اوغلو غوښتنه وکړه چې پنجشیر او نورو هغو سیمو ته سفرونه او له عیني شاهدانو سره خبرې اترې وکړي چې طالبان ملکي وګړو ته په زیان رسولو پکې تورن شوي. ازادي راډیو د معترضو میرمنو د لیک او د هغوی د غوښتنو او ادعاو په اړه د طالبانو نظر وپوښت، مګر د دې راپور د جوړېدو تر وخته بریالي نه شو چې د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو. خو له دې مخکې طالبانو ویلي دي چې د طالبانو په حکومتولۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي. ښاغلي سنرلی اوغلو کابل ته د خپل سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او همداراز د افغانستان بانک په جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې نوموړي په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او د افغانستان بانک له عمومي رئیس سره د بېلابېلو موضوعاتو په اړه خبرې کړي. سنرلی اوغلو د روان کال په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش لخوا د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وګمارل شو. هغه ته دنده سپارل شوې ده چې د افغانستان د وضعیت بې پرې ارزونه وکړي او د ننګونو د حل د یوې واحدې تګلارې لپاره وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی ویلی دی چې ښاغلی سنرلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. فردا جانې
ډیر زیاته مننه کور ودان احمد تکل و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د یو چارواکي پر سفر موږ سره روستي جزئیات شریک کړ. همدې مسلې ته تمکیږو د سیاسي چارو شنونکو ساقط مرهم سره په سټډي کې وصل شوی. اتمر صاحب تاسو ستړي مشي راپور مو اورید که په دې روستي څورزو ته کتنه وکړو یوازې د دغه چارواکي سفر نه د افغانستان ته ترسره کیږي لدی وړ مورز ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان په اړه خبري وشوه. ساسي پان باندې دغه سفرونه او دغه ناسته چې د افغانستان په اړه ترسره کیږي آیا د کوم پرمختګ نه خده؟
مننه. سلام له تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته یو خبر ته باید موږ پام وکړو چې دغه یو توجه دی د نړیوالو د ملګرو ملتو چې هغه اوس پس له دوه کالو دوی دې مسلې ته ډېر متوجه دي چې افغانستان کې څه روان دي. په تېر ورځ کې مثلا په یوویشتم د جون کې ریچارډ پینټ د امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. په هغه کې په ډېر جزئیاتو دا خبره چې په افغانستان کې کوم وضعیت روان دی د ښځو بشری حقوقو په برخه کې همدغسې د ترهګرۍ په برخه کې یو مفصل راپور دوی وړاندې کړ. نو د بل خوا نه د سینیری اوغلو د سفر هدف خو دا و چې دوی هغه مقامات سره وګوري او دغه اندېښنې ورسره شریکې کړي، لکه چې تاسې وویل چې د بانک د رئیس د بهرنیو چارو او د داخله چارو د وزیران سره دوی کتلي دي. اما اوس مطلب دا دی چې آیا دوی یوازې دغه بشري اندېښنې یا د ښځو د حقوقو په برخه کې دغه اندېښنې شریکوي؟ اول که دا شریکم کې دغه کسان چې دوی سره ملاقاتونه کوي دا تصمیم نیونکي نه دي. اصلي تصمیم نیونکي کسان په قندهار کې ناست دي چې هغوی فیصله کولی شي چې څه باید وشي. بله خبره دا ده چې آیا دوی د افغانستان په سیاسي نظام باندې بس کوي که دا د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو برخه کې یوازې د دوی تمرکز د کار دغه برخه دی؟ دا دوه تر اوسه پورې سره بیل شوي نه دي.
اتمر صاحب، که دغه سفرونه چې اوس ترسره کیږي او دغه علي د کاته ترسره کیږي او هغه طالب چارواکي چې دوی تصمیم نیونکي نه دي په دې برخه کې، نو بیا دا چې د قندهار خلک تصمیم نیونکي دي، ولې دغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو لخوا ورزي هغوی ته سره د خبرو کولو چانس نه ورکول کیږي، دوی نشي کولی چې هغوی ته ورسیږي؟
مشکل همدغه دی. دا ډېر یو لوی بحث دی. سړی نشي کولی چې په دغسې یو لنډ برنامه کې هغه تشریح کړي. مشکل خبره دا ده چې خپل امریکایان نړیوال په دغه باندې ښه پوهېږي چې افغانستان کې څه روان دي. دغه اصل قضیه څه شی دی، د دې پخواني تاریخ څه و، اوس څه شی دی، دغه تغییرات څنګه راغلل، په دې باندې حداقل ټول افغانان په دې باندې پوهېږي. دا چې اوس د دې نه دوی کومه سیاسي لوبه جوړه کړې او دا سیاسي لوبه دوی کله او کومې خواته بیایي دا نه بېله خبره ده.
اتمر صاحب، دوی دا کسان چې د افغانستان ته لیږي او له افغانستان نه کتنه ترسره کوي، علت دا ده چې دوی په افغانستان کې دغه اوسني حالت نه شت څه تیریږي، دوی نه ځان خبر کړي که نه افغانان سره واقعا مرسته وکړي؟
اوس په هغه وخت نه دی چې موږ یو لوی آیات ولیږو چې دا د افغانستان د حالاتو نه خبر کړي. نن رسنۍ دومره ډېر دي، سټلایټونه دومره ډېر دي، امکانات دومره ډېر دي چې د هر کوڅې نه سړی خبرېږي چې دلته څه خبر دی. نو زه فکر کوم که نړیوال او مخصوصا لوی قدرتونه خپل وخت ضایع کوي او د افغانانو وخت هم په دې باندې ځای کې چې دغه هدایت ځي او دغه نن دی سبا دی دا مشکل به حل شي. دا زه فکر کوم صرف د وخت ځای کول دي او افغانانو ته ناحق او بې ځایه امیدونه پیدا کول دي او دا زمونږ درد نه دوا کوي.
یعنی داسې ښکاري چې دغه فشارونو ته به نه طالبان غاړه کېږدي او نه نړیوال.
یقینا طالبان هیڅ غاړه نه دي. طالبان په دغه باندې بیخي باور هم لري. طالبان خو همدا خبرې کوي چې موږ د ښځو حقوق ورکړی چې شریعت ویلی د هغه خپله تشریح نه لري چې شریعت پکې څه شی ویلی په دغه دوه کالو کې او هغه تیر ځل پنځه کالو کې او دا شل کال جنګ کې دا اوویشت کلونو کې دوی په دې ونه توانېدی چې دغه تشریح کړي مسلمان ولس ته چې جدي په شریعت کې دا د ښځو حقوق چیرته دی او څنګه دا خوندي پاتې کېدی شي.
ډېر مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د یو چارواکي پر سفر او دا چې د دې سفر به څومره ګټورې وي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پوهنتونونه دي له ښځینه او محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سیمستر وروستۍ ازموینې په آنلاین بڼه دا سکال د خزاني سیمستر تر پایه پورې واخلي. دا چې دغه کار څنګه امکان لرو ورزو نرګس مومن ته نرګس جانې تاسو هم ستړي مشئ بخیر راغلی. تاسو راته وایي دغه پروسه څنګه ده او نجونې څنګه کولی شي چې امتحان ورکړي یا د مونوګرافونو دفاع وکړي؟
سلامونه فریده جان، تاسو درانه اوریدونکو ټول ستړي مشي. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د موږ نن ورځ راپور دی هغه مکتوب پاره دی چې ازادي رادیو ته رسیدلې دی. پیغي کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د شخصي پانتونونو ته رسیدلې دی. په دې مکتوب کې داسې لیکل شوی دی چې ګواکي هغه محصلین چې د مونوګراف نه پاتې دي، هغه محصلین چې دوی د شپږم سمستر د اتم سمستر د وروستي ازموینه نه پاتې دي، کولی شي آنلاین بڼه د خزاني سمستر تر پای پر خپل آزموینه ورکړي. نو که څه هم په دې مکتوب کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو فقط همدومره ویل شوي دي چې دا آزموینه به د خزاني سمستر تر پای پورې اخیستل کیږي. نو په دې اړه موږ د ځینې استادانو سره خبرې وکړې. د شخصي پوهنتونونو استادانو خپله ډېره زیاته خوښي څرګنده کړه، خو په زمین کې دوی دا هم وایي چې دا کومه منطقي لاره د حل نه ده. نو تعلیم د ټولو نجونو حق دی او هغه باید دا حق ورکړ شي. او دا چې په داسې شکل باندې، یعنی کله آنلاین شکل او کله هم نور شکلونو باندې ورته دا لنډ مهاله خبرې ترسره کیږي، نو دا لاره د حل نه ده. په ورته وخت کې د دغه مکتوب تایید موږ سره د شخصي پوهنتونونو د اتحادیې ویان ناصری هم د موږ سره دا تایید کړی دی. او هغې دا هم زیاته کړې ده چې د هغه آنلاین سیستم له لارې چې پخوا د شخصي پوهنتونونو محصلینو خپل زده کړې ترسره کولې، د مغه له لارې به دوی نه آزموینه اخیستل کیږي او د هغې د مونوګراف دفاع به اخیستل کیږي. د ځینې محصلینو سره ما هم په ورته وخت کې خبرې وکړې. د محصلینو د خبرو پر اساس باندې چې دوی هم خوښي ورته څرګنده کړې ده او هم په ځینې وخت کې په عین وخت کې ورته خفګان هم ښودلی دی. خوښي ځکه ورته خوشحاله دي ځکه دوی د خبرو پر اساس باندې چې دوی خپل د اتکلن مزل د زحمت نتیجه ویني، خو خفګان یې ځکه دی چې آیا دا کومه مناسبه لاره ده حال ته او آیا د دې ضمانت شته چې ورسره دې چې دوی دفاع وکړي او ورسره دې چې دوی د آزموینه ورکړي دوی ته به واخه دنده پیدا شي. او د دې تر څنګ ځینې مسئلهونه دا هم ویلي دي چې آیا کله چې دوی مونوګرافونه دفاع کوي یا هم کله چې دوی آزموینه ورکوي، نو د دې څه امکانات شته چې دوی به د دې برېښنا ووسی یا هم دوی په عین وخت کې انټرنیټي ستونزو سره مخامخ ونوسی؟ نو دا اندېښنې دي چې موږ د مسئلهونه هم ترلاسه کړي. نو دا ټول اندېښنې په داسې حالت کې دي چې د تیرو دوو کالو راهیسې نه افغان نجونې په کلي توګه له زده کړو نه لرې پاتې دي، او په لومړي سر کې یوازې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې او د هغې نه وروسته پوهنتوني زده کړو ته په د طالبانو د حکومت د وروستي فرمان پر اساس د تېر میلادي کال د ډسمبر میاشت راهیسې ښځې په ټول دولتي او په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو وګرځول شوې.
ډېره زیاته مننه کور ودان. نرګس مومند و چې په افغانستان کې د پوهنتونونو او همدارنګه هغه نجونو ته چې وروستۍ کال و د هغوی د ازموینې په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي اوس مهال په ټوله نړۍ کې د کونډو شمیر له 250 میلیونو څخه زیات دی، خو دا چې په افغانستان کې په څه اندازه کونډې دي او دغې شلکنې جګړو کې څومره ښځو خپل مړونه له لاسه ورکړي دي په دغې راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه کورنۍ چې کونډې مېرمنې یې سرپرستي پر غاړه لري، د بېوزلۍ له خطر سره مخ دي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان د جون د درویشتمې د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو راپور خپور کړی. ویلي دي چې په دې وروستیو کې وسلوالې جګړې بې ځایه کېدل او کډوالۍ او د کورونا وایروس لسکونه سره مېرمنې کونډې کړي او د ډېرو ښځو د خاوند د ورکېدو لامل شوي دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې تر 258 میلیونه زیاتې کونډې مېرمنې دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي تجربو ښودلي چې اکثره کونډې ښځې له خپلو حقونو بې برخې پاتې دي او له تبعیض سره مخ دي، او دا ورځ د دې فرصت دی چې د کونډو میرمنو د بشپړو حقونو د ترلاسه کولو او پیژندلو لپاره اقدام وشي. د 2011 کال راهیسې د ملګرو ملتونو سازمان د جون 28 د کونډو د نړیوالې ورځې په مناسبت ونوموله څو د دوی ملاتړ ته د نړۍ پاملرنه راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کونډو د ژوند شرایط د پخوا په پرتله خراب شوي دي. یو شمېر ښځې وایي چې له کونډې کېدو وروسته له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. په کابل کې یوې کونډې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې له زده کړو هم بې برخې پاتې شوی وه او 2 کاله وړاندې خپل مېړه په یوه ځانمرګي برید کې له لاسه ورکړ. هېڅ مرسته ورسره نه ده شوې او د ماشومانو نفقه په کورونو کې د جامې مینځلو څخه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي چې په 45 ولایتونو کې د معلولینو، یتیمانو او کونډو له نوملړ څخه د 3500 کسانو د نومونو په ایستلو سره به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوم لیکنې بهیر چې د څېړنو په مقصد درول شوی و د 4 میاشتو وروسته به بیا پیل شي. د دغه وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په کابل کې په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دغه کسان د دغه وزارت د تګلارې خلاف ثبت شوي وو، خو دا د معیارونو او طرزالعملونه یې روښانه نه کړل او نه یې وویل چې له نوملړ څخه ایستل شوي کسان د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو معلولین، کونډې او یتیمان دي که نه. د دغه وزارت د شمیرو له مخې 80 زره کونډې او 350 زره یتیمان ثبت دي، او یاد وزارت هڅه کوي د یتیمانو، کونډو او معلولینو لپاره د دغه وزارت د روان ایزي لمریز کال ځانګړې شوی 2 میلیارده افغاني بودیجې څخه د نغدي مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د کونډو او یتیمانو شمیر 3.5 میلیونه اعلان کړی و چې ډېری یې د پیښو په وروستیو کلونو کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو، ځانمرګي بریدونو او چاودنو له امله کونډې شوې وې.
سنا کاکړ وه چې په افغانستان کې د کونډو ښځو د وضعیت په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب او جذب امره صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوشې شوې ده. وربشو نرګس مومن ته نرګس جانې تاسو ته وایي دغه مېرمن کله نیول شوې وه؟ ولې
فرق جانه به هم ستړي ماشي د د البته د لموم د تیری اونې د راپور پر اساس باندې چې د تیر جمهوریت نظام د کورنۍ چارو وزارت د امنیت قمندانۍ د جلب جذب عامره صبرو رضایی د پټایکوندی ولایت کې د پټایکوندی ولایت په مرکز په نیلي ښار کې د نیول شوی د طالبان د استخبارات لخوا، نو نه یوازې دا بلکې د دوی خويند هم د طالبان د استخبارات لخوا تیر اونې نیول شوی. نو د وې خبر پر اساس باندې څلور ساعت وروسته د غیدو خوند به تر خوش شوي، خو د تیر ورځ رئیس صبر رضایی لا هم د طالبانو په بند کې و. نو موږ تازه خبر ترلاسه کړ، پرونی ورځ خبر دی چې صبر رضایی پرون د طالبانو د استخبارات لخوا بیرته د مشرانو په سلام مشورې باندې او دغه په ضمانت باندې خوشې شوې ده. نو موږ د خو د ځین خپلوان سره دغه د ماما د لور سره خبرې وکړې. دغه د خبرو پر اساس باندې چې دا خوشې شوې ده او ډېر زیات خبرې شته دی ویل، خو نه غواړي چې ډېر زیات جزئیات له موږ سره شریکي. په ورته وخت کې حسیب احراری یو شاعر او انزورګر هم یو هغه کس دی چې د شاوخوا درشت ورځې کېږي چې طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د هغې د خپلوانو سره مو هم خبرې وکړې. د هغوی د خپلوانو د خبرو پر اساس باندې چې دوی تر اوسه پورې هم د طالبانو په زندان کې دی او دوی ډېره زیاته خپله اندېښنه ورته ښودلې ده. دوی ته هم وایي چې ان دوی د حسیب احراری د لیدلو اجازه هم نه لري، او د هغې تر څنګ دوی اندېښنه خپل داسې ښودلې ده چې هغه د ګردو تکلیف لري او هغه درمل ارتيالي د درمل خوړله، نو دا چې دغه وضعیت په اوس څنګه دی د تدیر زیات اندېښنه کولای ده. نو دا ټول اندېښنه په داسې حالت کې دي چې د تیرو څو وخت رئیس ډیری داسې کسان شته چې د طالبانو په بیلابیل شکلونو باندې طالبان د استخباراتو لخوا نیول کېږي، او ډیری داسې کسان لا هم شته چې هغوی لا هم د طالبانو په بند کې دي، لا هم لا نه دي خلاص شوي. د هغوی له ډلې متي الله وي صادق قلملارې سرمشر او دغې تر څنګ د هرات ولایت د زندانونو مشره عالیا عزیزی او د هرات پانتون یو استاد و پارسی دغه تر څنګ خبریالان دي، د مرتضوی بهبودی په نوم باندې اکثرا ډیره داسې نور هم خبریانان شته چې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. خو دا چې د دوی برخلیک به څنګه شي او د دې په اړه نور څه جزئیات موږ تر اوسه پر انټرنیټ ترلاسه کړي دي، که څه هم موږ وار وار د طالبانو حکومت بېلابېلو شبکو سره خبرې کړي دي، خو دا چې د هغه کسان چې لا هم په بند کې دي د هغوی وضعیت څنګه دی او کومه خلاصېږي په دې اړه موږ تر اوسه پرې هېڅ جزئیات نه دي راکړ شوي. مننه.
ډېر زیاته مننه نرګس مومند وه چې په دایکوندي کې د تېر جمهوري نظام د یوې نظامي کارکوونکي د خوشي کېدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. په دایکوندي کې پاتې کیږو او څنګلوري بامیانو ته هم ورځو چې هلته د ښځو لخوا د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ شوی و. دا چې په دې نندارتون کې څه نندارې ته وړاندې شوي وو په دې راپور کې اورو ګورو.
د داخلي تولیداتو دغه دوه ورځې د نندارتون د دایکوندي په مرکز نیلي ښار کې جوړ شوی دی. دغه نندارتون کې د خلکو ځای لاسي صنایع او تولیدات ننداره ته وړاندې شوی دی. دغه نندارتون د آغا خان بنسټ او د خوړو نړیوال سازمان لخوا جوړ شوی او مخه د ښځو لاسي صنایع لپاره بازار موندنه ده.
له امارت څخه غواړو چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي او له دوی سره دې همغږي وکړي څو د دکان په کرایه، ظرفیت جوړونه او د نندارتونونو په جوړولو کې همکاري وکړي څو له ښځو سره د اقتصاد له پلوه مرسته وشي.
د بامیان ښار هم تیرونه د سیمه ییزو تولیداتو په نوم د ځایي ښځینه او نارینه سوداګرو د صنایعو او خوراکي توکو د نندارتون کوربه و.
دا ډول نندارتونونو جوړیدل زما په نظر ډیر ګټور دي، ځکه لاسي صنایع چې د افغانستان په ځانګړي توګه د بامیانو ښځو نندارې ته وړاندې کړي خلک وګوري او وایي خلی.
دغه نندارتون تیرونه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دایکندي او بامیانو کې جوړ شو. دغه نندارتونونو جوړونکي له مسؤلانو غوښتنه کوي چې ورته د اقتصادي پرمختګ لپاره زمینه جوړه کړي.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنی خبری مجله اورئ. که تاسو زموږ دا مجله نوی اوریدلې کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته ورشئ چې پته یې azadiradio.com/facebook. فکر کوم چې همدا به پته وي. تاسو کولای شئ هلته دغه مجله د بیا ځل لپاره وګورئ او همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې azadiradio.com. د هلته زموږ نور مطالب، راپورونه او همدارنګه تبصرې چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه خپروي هلته دا وګورئ او ویلولئ. اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هم نه عبادت سلامه د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبر کوم. زاول حق نو د امر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی یو ډیر وچکلی پکښې د ډیر سخت وچکلی پکښې د خلګې ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین دوی دی او داسې حیات راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلګو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي راسی ولسوالی ته بالا د مرکز میزیر راو غړي ته مشکل لري، هغه شی نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا ګرته ولاړ سي. نو دوی د پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د مش په کلی کې د مش کلی ک نور کلی یو ځای او پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک او بځینی ویسي. نو ستاسو یو جهان مننه د مش رخت یو ځای ورسو کور ودن. الله دې خیر درک.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکون کوریدون پته وړاندې کوم. ز د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې. ز د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد يم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول بریج د ذکر د کې د افغانستان ماشومان لپاره د تعلیم تربیه او پکښې او شپږ وخت راکړل ماشومان مشه برابر کړ. و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي. اڅه څه ذکر یو ټول نه هېدی. په دې کې زموږ هم غټه و د حکومت هم غټه و. د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل، نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ سیمپونه را پرېږدي، موږ ته خپل سیمپونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په دې سره هم زموږ د پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. که تاسو زموږ مجله نوې اوریدلی کولای شئ چې زموږ فیسبوک facebook.com/ازادي راډیو ته ورشئ، بیا له سره یې واورئ.